په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دوه خبرونه د خزو لپاره ځانګړې شوې مخکښو خزو او نیمه نړۍ خو خبرونه بیا هم په خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري اورو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمشنرانو نن په ارکی لوړه وکړه. اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان ورسله هغې په ډزو ووژل چې خپل موټر پر دغو ځواکونو وروستی و. د امریکا په جنوبي الاباما ایالت کې د طوفان او بوړبکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمشنرانو نن په ار کې لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم.
ولسمشر اشرف غنی د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د تایید فرمان پرون لاسلیک کړ. په دې فرمان کې چې ارک اخبار کړی راغلی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شوو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نوي کمیشنرانو یا غړو په توګه غوره شوي دي. د دې فرمان له مخې سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، هوا عالم نورستانی او رحیمه ظریفي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او محمد قاسم الیاسی، دین محمد عظیمی، محمد یونس توغرا، سید قطب الدین رویدار او زهره بیان شینوار د شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو په توګه تایید شوی دی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشا اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رئیسانو په توګه ګمارل دي. د دوه سوه نهم شاهین قول اردو چارواکي په جوزجان کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون د نږدې شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغې قول اردو لخوا نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کماندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې چې هوایي ځواکونو یې هم ملاتړ کاوه، د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په مملک کلي کې د طالبانو د قمندان مولوي ظریف په ګډون 13 وسلوال طالبان ووژل شول. د خبر پاڼې له مخې مولوي ظریف په جوزجان کې د طالبانو یو مهم قمندان او د فیض آباد لپاره د دې ډلې د پوځي چارو مسؤول چې نن سهار وختي له نورو وسلوالو سره د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندز ولایت چارواکي وایي طالبانو تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په قرغنتېپي سیمه کې د ګډو دولتي ځواکونو پر پوستې حملې کړې دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې جګړه اوس هم روانه ده او مرستندوی ځواکونه هم ساحې ته استول شوي دي. ښاغلي سعیدي وویل په جګړه کې دواړو خواوو ته تلفات هم اوښتي، خو دقیق شمېر تر اوسه معلوم نه دی. قرغنتېپه د امام صاحب ولسوالۍ په شمال ختیځ کې پرته سیمه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو ووژل چې خپل موټر پر دغو ځواکونو وروستی و. په دې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ وویل د موټر دننه دریم فلسطینی چې ټپي شوی و تعقیب شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه یوه تروریستي حمله وه. له 2015 کال راهیسې فلسطینیانو د چړو په ګزارونو، ډزو او موټري حملو له 50 زیات اسرائیلیان وژلي او اسرائیلي ځواکونو هم په دې موده کې 2 زیات فلسطینیان وژلې دي. په پام کې ده چې د امریکا او روسیې جګپوړي پوځي چارواکي نن د سوریې د وضعیت په اړه په ویانا کې خبرې وکړې. د امریکا او روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستې ځان جوزف ډانفورد او والری ګراسیموف به د نورو مهمو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. امریکا او روسیه د ایران او ترکیې تر څنګ په سوریه کې پوځي ځواکونه لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ستر درستې ځوان پاتریک ریډر پرون وویل چې دا پوځي چارواکي به په سوریه کې د امریکا او روسیې په عملیاتو کې د کړکېچ د کمولو پر هڅو خبرې وکړې او د دوړو هیوادونو د ځواکونو د پوځي اړیکو د څرنګوالي په اروپا کې د روان نړیوال امنیتي وضعیت او د نورو مهمو مسلو په اړه به خپل نظریات سره تبادله کړي. د امریکا او جنوبی کوریا ځواکونو نن د پراخو پوځي تمرینونو پر ځای چې دواړه هیوادونه یې په پسر لیک ترسره کوي، له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو هڅو د ملاتړ لپاره کوچني ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د دواړو هیوادونو پوځیانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د دانګ مینګ په نوم دغه پوځي تمرینونه به د مارچ تر 28 پورې دوام کوي. پنټاګون د تېرې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا او جنوبی کوریا پوځي مشرانو پریکړه کړې چې د کی ریزولف او فاول ایګل پوځي مشقونه به بندوي تر څو په سیمه کې کړکیچ کم او د بی اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې هدف ترلاسه شي. د پریکړه وروسته له هغې شوې چې ظاهرا په ویتنام کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوهمه غونډه ناکامه بلل شوې ده. د امریکا په جنوبي الاباما ایالت کې د توپان او بوړبکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. دغه توپان او بوړبکۍ ونې ستړې او سړکونه او ودانۍ ډېرې زیانمن کړې دي. د لی کاونټي د سیمې د پولیسو مشر جی جونز رسنیو ته وویل چې تر اوسه د مړو شمېر 30 تنو ته رسیږي او یو شمېر کسان په روغتونونو کې بستر دي چې ځینې سخت ټپیان دي. د چارواکو په وینا په الاباما کې د څه باندې 6000 کورونو برېښنا قطع شوي او په څنګلوري جورجیا ایالت کې هم 14000 کورونه له برېښنا بې برخې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یوه ټویټر کې د الاباما او د نورو توپان ځپلو سیمو له اوسېدونکو غوښتي دي چې ځان مسؤون او له احتیاطه کار واخلي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې ډېره برخه مو د ښځو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د مخکښو ښځو او نیمه نړۍ د کابل له سټډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
مخکخی خزی
قدر منوریدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. پام دې لپیل کوو د مخکخو خزو د دیونې په پروګرام باندې چې زه اجمل تورمان ساسي کوربه یم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. خو مخکې له دې چې د مخکخو خزو د پروګرام ملمنه تاسو در معرفي کوم، قدر منوریدونکو تاسو خبرې چې وروسته یو رښتونو له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لدې ډلې په هلمند، کابل، زابل، فرا، کابل وخې، هلمند، زابل، فرا، کندهار کې سیلابونه راوتی دي چې لامل یې ډیرو خلکو ته زیانونه اوختی دي. ورسته دغه دغه چې دغه سیلاب زپل ته د مرستو لپاره مرستندوی بنسټونه وردانګلی دي، یو شمېر سوداګرو هم مرستې ورسره کړې دي. په کندهار کې ویل کېږي چې د ودونو سالونونه ورته نور ځایونه د دې لپاره بیکاره شوي چې دغه کسان چې بې ځایه شوي دي او کورونه یې سیلاونه وړي دي دوی ولاړ شي هلته یو څو وخته هلته واړوي څو چې دوی سره مرستې کېږي او کورونه یې بیا مثلا رغیږي. همدا اوس د کابل کې یو خبري غونډه هم روانه ده. پیښو په تد رسیدنې برخه کې د حکومت وزارت دوی هم خبري غونډه لري او تازه جزئیات په دې برخه کې شریک کی چې څه مرستې شوي څه نه دي شوي. خو د افغانستان د افغانستان میشتې ټولنې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برخه کې مرستې شوي دي، دا څه مرستې شوي دي دا په راپور کې واورو او ورسره هغه به بیا ل خپلې ملمنې سره دغه خبرونه تعقیب کو.
په فرا، کندهار، هلمند، زابل او هرات ولایتونو کې د سیلابونو پر راوتلو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي اړو کسانو ته د مرستو لومړنۍ لړۍ پیل شوې او تر اوسه په کندهار ولایت کې په 200 کسانو کمپلي ویشل شوې دي. دغه ټولنه وایي ټاکل شوې چې نن په فرا کې هم په سیلاب ځپلو ځینې توکي ویشل شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان میرام صداقت د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ارزونې وروسته به نور ولایتونو ته هم د مرستو سره سوالو لړۍ پیل شي. خغلې صداقت وایي زیانمن کسان اوس د خوراکي توکو تر څنګ شمنیو توکو لکه کمپلو او خیمو ته هم بیړنۍ اړتیا لري چې په کار د مرستندوی بنسټونه او سوداګر په دې برخه کې همکاري وکړي.
ما از تمامی مردم افغانستان مخصوصا از تجار
موږ د افغانستان له ټولو خلکو په ځنګړی ډول سوداګرو او هغوی چې ډیر مالی سرچینې په واک کې لري غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د سری میاشتې ټولنې او نورو مرستندویو ټولنو سره همکاري وکړي تر څو وکولای شو اړمنو ته په خپل وخت لازم مرستې برابرې کړو
دا په داسې حال کې د چتېره ورځ په هلمند کندهار زابل او هرات کې شدیدو سیلابونو له شلو ډیر کسان ووژل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د شنبې په ورځ په خپله بیانیه کې وویل چې د کندهار په بېلابېلو سیمو کې د ماشومانو په ګډون شل تنه وژل شوي په بیان کې دغه شان راغلي چې د کندهار په ارغنداب دامان سپین بولدک او ډنډ کې د دغو سیلابونو له امله نږدې لس تنه تري تم دي افغان چارواکي د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه بېلابېل ارقام وړاندې کوي په ورته وخت کې طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د نشراتو مسؤول حشمت بهادوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند او کندهار کې د سیلابونو له امله د قربانیانو شمېره لسو ته رسیږي خو د کندهار د امیر روغتیا رئیس عبدالقیوم پخلات یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو ولسوالیو کې تر اوسه 12 تنه وژل شوي او 15 دېرش ټپیان شوي بلخوا د هلمند ولی بیان عمر زواک بیا ازادي راډیو ته وویل په مرکز لخکرګاه کې سیلابونو تر اوسه شپږ تنه وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي د هلمند چارواکي هم وایي د سیلابونو له امله شینډن ولسوالۍ کې دوه تنه وژل شوي که څه هم بېړنیو پېښو ته د رسیدګۍ په برخه کې بېلابېل انتقادونه موجود دي خو دا ځل د ملي امنیت شورا دفتر امنیتي واکونو ته امر کړی چې زیانمنو شویو ته رسیدنه وکړي د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نصرت رحیمی بیا وایي که چیرې امنیتي ځواکونه په خپل وخت عمل ونه کړي ممکن د قربانیانو شمېره زیاته شي
تلفات ما اگر
که چیرې امنیتي او دفاعي ځواکونو مرسته نه وای رسولې موږ به د ډیرو تلفاتو شهیدانو خو خوشبختانه امنیتي ادارو لخوا زیانمنه شوو سره بیړنۍ مرستې وسوې
طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په هلمند کندهار او فراه کې زرګونه کسان د امنیتي ځواکونو له لورې ژغورل شوي دي د دغه وزارت د نشراتو د مسؤول په وینا زیانمنو شویو سره بیړنۍ مرستې شوي دي
مننه چې ازادي راډیو اوري
قدر منوریدونکو په دې هیله چې نور مرستندوی ټولنې او هغه چې شتمن دي سوداګر دي او د مرستې امکان لري د سیلاب زپلو مرستې ته ورودانګي او ورسره مرسته وکي د مخکخو خزو د دېونه پروګرام پیلو چې زموږ ملمنه ده یو داسې کس ته یو داسې خیر غوښتونکي کس چې اکثریت دغه د کسان چې سترګې نړۍ ته پرانیزي او دې دنیا ته راځي نو دوی هغه مهربان لاسونه لمسوي استاد ایلای غرشین د مورا تعلیمی او تحصیلی کمپلیکس د انسټیټیوټ مسوله تاسو خره لاس اغلی غرشین تاسو نور معرفي هم لري غو تاسو په خپل او کې ځکه نم خدای دومره ډیره دي اساس مسؤلیتونه او بوختیاوی چې په بیلا بیلو برخو مثلا د قابلیت په ټولنه کې د غشان د سرطانونو د سره د مبارزې د ټولنې برخه کې دا مسؤلیتونه کوم نم خپل راته وای چې اوریدونکو هم پوه شي چې نور څه مسؤلیتونه لري
ډیره زیاته مننه سلامونه نه کې هلي د ازادۍ محترم را ټول اوریدونکو ته تاسو نه مننه تورمان صاحب فکر کوم دومره اوصاف چې تاسو ویل مونږ لا تر اوسه په خپل ځان کې بیا هم نه دي جوړ کړي وخت ته ضرورت لرو زه د دې نه علاوه چې د مراد تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس د انستیتوت رئیس په صفت باندې کار کوم د قابلیت د انجمن د اجرایي بورډ غړی یم او همدارنګه د سرطان سره د مجادلې د بنسټ هم اجرایوي بورد غړی ما او هم تقریبا مالی مسؤل ما په هغه بخش کې او په د عامه روغتیا په وزارت کې د تدریس په بخش کې یا د زده کړو په بخش کې ملي ترینرم او بیرته هم د قابلو د انجمن د خوانه اولنۍ قابلې مې چې د آسیا په سطحه باندې کنسلټنسي کوم یا مشاورات کوم د قابلګۍ د پروګرامونو
دي ته وي مخکخه او غیر دینه د کور کارونه هم سمبالو یا
کور کارونه هم سمبالو ځکه افغاني ټولنه کې ژوند کوي
درته وي چې د زده کړو په اړه هم کراته وي هغه غرشین چې زده کړو چې تقریبا کابل کې مکړی تر کومه فاده پرې مکړی دا اوسه
ډیره زه تمنا تورمان صاحب مخبل مکتب په کابل کې خلاص کړی دی او په څو بخښونو کې خپل تحصیلات مخکې ته وړي دي چې البته په د اقتصاد په بخش کې مې د حسابدارۍ په مکتب کې درس ویل دي هغه ځنه هم زه د څوار لسم پاس ډیپلوم لرم د قابلګۍ او د نرسنګ په بخش کې مې ډیپلوما کړې و چې اوس مې خوشبختانه په قابلګۍ کې خپل تحصیلات لسانس ته ورسول او د کریکولم لیکلو او د درسي نصاب لیکلو په بخش کې ماستری لرم چې د تعلیمي پروګرامونو کریکولم په دې بخش کې مې اخستې ده البته زما تحصیلات اکثره په زیاتره په افغانستان کې ټول فقط یو دوه بخش او چې هغه مې آنلاین د نورو مملکتونو ته نه ویل دي او سندونه مې ته اخستې او په مخ کې هم د ماستری یو پروګرام لرم د شفاخانو د منیجمنت یا هاسپټل منیجمنت په دې هله چې کولای شو خپل دیار زو ته مرسته
نام خدا نام خدا په مورا تحصیلي کمپلیکس کې چې تاسو هلته یو ځای رئیس په صفات باندې کار کوي او کنه د استاد په صفات باندې ما اوریدلی چې تاسو هلته ذکر هم ورکوي تدریس هم کوي
ډیره زیاته مننه تورمان صاحب زه د انستود د رئیس په صفات هم کار کوم او د قابلیت په بخش کې د تخصصي درسونو په بخش کې هم د قابلیت بخش ته درس ورکوم او د طب په بخش کې هم یو مضمون د عاجل کومکونو یا کومکای اولیا یا فرست ایډ مضمون د طب محصلینو ته هم د حکومت تدریس کوم
او ورته مې چې ته ټول ان جونی دی الکان نشته جونی واز تدریس
ولا دی کې مونږ ډیره چې تعالی لرزک مورا یو د خزه د خانه د خزه د پاره یو کمپلیکس دی او ټول انجونی دی الترازی تدریس کوي او زه هم ډیره پراحته یالت درس ورکوم ځکه ټول انجونی دی
یعنی د هغه خصوصن چې بهانې لټی ځنی کورنۍ چې مثلا موږ د لون د پاره د زکړې لازم شرایط ندي مسایت یعنی د سزایونه شته چې دوی خپل لونې واسې د تحصیل لپاره د زکړې لپاره والی
د خپل پسل کې مورا اوس هغه مرکز دی چې د ټیکټ د پای نقطه یا ټکی یې کېده اوس کورنۍ کولای شي چې خپل نونه په ډیر ازادۍ سره د خوځو مرکز ته راولي د کودکستان نیولې تر پاندونه پورې خپل درسونه د خوځو د خوانه د خوځو لپاره مخې ته ویسي
اخلي خرشین غواړم دا وپختم چې د قابلیت او د دایې ترمنځ فرق څه دی
ډیره څه تمنه تورمان صاحب قابلیت یو تخصصي مسلک دی په خلکو د څه فکر کوګنی چې تخصص په طبابت کې واځي هغه چاته ویل کیږي چې هغه د طب مسلک ویلې او بیا تلې په یو پروګرام کې په یو شف تخصصي شفخانه کې د تخصص دغه واخلی دا سند واخلی ولې جهانی ټولنه او بیا د نړیوال صحی سازمان هر هغه مسلک چې هغه ډیپلوم ولري او یو څوک په هغه رشته کې تحصیل وکړي هغه ته تخصصي مسلک وي لکه زمونږ په قابلیت کې موږ اته خایستګیګان یا اته کمپټنسی لرو چې هغه وقابله د تدریس په وخت کې یعنی د دوو کلونو څلورو سمسترونو په وخت کې لاس تر راوړي چې د هغه در اخرنی امتحان نروسته چې موږ په دې مطمئنه شو چې دا واقعا هغه اته کمپټنسی هغه اته خایستګی چې هر وی بیا تقریبا لاس دولس نور خپل کریټریا لري لاس تر راوړي دي دا د قابلیت سند داخل ولی دای هغه خلق دي چې هغه تجربه لري المینه لري صرف تجربه لري او صرف کولای شي چې بعضی مهندس سره په نورمال حالت مسلکی نه دی چلاندي هغه فقط مهارت یا هغه په اصطلاح سکیل یا په اصطلاح هنري د سیو تقریبا لاس تر وړي چې عجل مرستي وکړي د مهندس سره نور بس د په دې مسلک کې هغه نه تیوري کوم چې شیلري او نه هم عملی فقط یو څه عجل ورزده کړ شوې دي چې د مهندس سره د زیګون په وخت کې مرسته وکړي
ډیر ډیر مننه قدمونه ورته تاسو هم ټلیفون نه کولای شي پوښتنه مطرح کولای شئ له موږ ملمنۍ څخه 0995 او 0 1 2 5 5 5 زموږ تلیفون شمیرې دي. کدر ته وایي چې دغه مسلکي چلند او نه مسلکي چلند په افغانستان کې ویل کېږي چې د مور او ماشوم د زیږون د مړینې کچه مثلا همیشه د دې خبره کېږي چې وایي ورځ په ورځ باندې راکمیږي له نیکه مرغه. دا په فکر کوم چې همدغه مسلکي او غیر مسلکي چلند پرې اړه لري تر زیاته ده. پرې تاسو نظر څه دی؟
ترمن صاحب په دې بخش کې باید ویو چې موږ خوشبختانه
او بخې خدمت اوریدونکو مې راوخلې ته اوریدونکو په بلی کې ترغیب تاسو چرته وای په پښتنه ده. بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
د مینه او خلوص څخه ادب سلامونه وړاندې کوم تاسو ته ترمن صاحب.
وعلیکم
السلام. تاسو قدرمنې ملمنی خورته
د مینه
او خلوص څخه ادب سلامونه وړاندې کوم. ډیر خوشاله یم چې تاسوونه جماعت هم دا یو پختنی چانس پیدا شو. البته زه دوا پختنی لرم چې یو طبیب یا یو ډاکټر او یا یو قابله صاحب بعد کم خصوصیات ولري، یعنی کم د قول دي صاحب چې ذات مینوال پیدا کی، مینوال خویند بالخصوص پیدا کی، دا یو څخت شاد لري یو سوال. او دوهم سوال زما دا دی ک تاسو فکر یې پرون د خلیل مرمنی په خپل ټویټر باندې لیکلی و چې موږ د افغانو خلکو سره ډیر زیات مرستې وکړلې او نور زه امید لرم چې افغان پخپل خو دريږي. د محترم ډاکټر صاحب ته زما دا سوال به چې دی د دې په دې خبره باندې دی څه نظر لري صاحب؟ په دې ردرناوي
امله خوشخوي سي ودقه خوشخوي سي ودقه تاسو د افغانستان ډیر وتلی سندرغاړي جمعګل خوشخوي اخره غس پروانه تفتر دوي چې ونري فعالیتونه کم شوي دي، ولې نخ کاری د تلویزیون پر رادیو کې؟ خوشخوي صاحب تلیفوني اړیکا پرې شو، مهرباني وکړئ د اول ما پښتن ته ځواب ورکړئ. خوشخوي صاحب
اول بل خوشخوي پښتن ته ځواب وایي چې یو ډاکټر یو قابله باید دوی چې کوم خصوصیتونه برخمنه چې هغه وکولې شي ډیر مینوال ولري. په لومړي قدم کې زه باید دا ویم چې یو ډاکټر یو قابله من د
پاکستان
چپن منګه درې اساسي پایې لرو په دې مسلکونو کې چې یو علمي زده کړې دي، یعنی بلې مهارتونه دي چې هغه لاس ته راوړي. هغه چی شي باندې چې موږ ډېر تاکید کوو د یوې قابلې او د یوې ډاکټرې برخورد یا د هغې بیهیویر یا د هغې سلوک دی چې دا ډېر مهم دغه لري، ځکه دا درې هغه پایې دي چې د قابلګۍ او د طبابت علم په دې باندې ولاړ دی. که یوه پایې نه وي په دې تاسو مطمئنه شئ چې موږ پوره علم لاسته نه دی راوړی. او بله موضوع دا ده چې موږ باید په خپل مسلک باندې ونه شرمیږو. که زه ډاکټر یم په دې باید خپل مسلک د طبابت د اول نه تر اخره پورې تحصیل دی، یعنی ختم او خلاصی نه لري، ځکه هغه هر ورځ نوي تحقیقات کیږي، هر ورځ نوي موضوعګان پیدا کیږي او خلک باید په دې بخش کې ځان ورسي. او قابلګي هم همدغسې په خپل مسلک باید افتخار وکړي چې تر څو خپل مینوال برده. او بله موضوع مهمه دا ده چې خوشخوش صاحب ته ویم چې هر سړی باید د خپلې کریکولم د خپل لاهې مطابق کار وکړي، د خپل کار نه اضافه بل غټ کار ته نور کارون ته باید لاس وانه چي. زما مسلک قابلیت دی، زه خپل خدمات په قابلیت کې وړاندې کوم.
یعنی کړي ګوش ګلو کوم دغه راشي
باید تری فارې کې
مونږ ګوش تکلیف لې تاسو دا وینې کوم؟
نه، زما مسلک قابلیت دی، زه باید قابلیت کې
کله کله مریضان کوم امید سه مریض راشي به هم
زه فکر کوم هغه فیس شاید زما یو ورځ ښه خوشاله تیر کړي، ولی هغه یو فامیل چې د یو مشکل سره عمري مخامخ کیږي او یا بیا زما ناقصه تداوی د دې سبب ګرځي چې هغه خپل سرمایه د تداوی بیرته د کېدو لپاره لاس ورکړي، د دغې نه بل غټه ګناه نه.
او زما پښتنه پات شو چې ما دا مسلکي چلن او نو مسلکي چلن یا تدوی یا د مدیس سره چلن د مور او ماشوم د مینې کچه زیاتولو او کمولو کې څومره مرسته کولی شي؟
په دې برخه کې باید ویم چې محترمانه مراقبتونه یو ډیره مهمه موضوع ده د طبابت په برخه کې، ځکه که موږ محترمانه مراقبتونه ولرو یا محترمانه خدمات ولرو فامیلونو ته، زمونږ زکه مونږ په یو افغانی په یو سنتي په یو مذهبي ټولنه کې ژوند کوو. زمونږ خويندې دې ته لیوالې کېږي چې شفخانې ته راشي د قابل او د ډاکټر سره تماس ونیسي، ولې که چېرته یو بې احترامي د یو مریض وشي په دې مطمئنه شي چې هر څوک ویني ورته شفخانې ته مزه، ځکه بد چلند درسره کېږي. او دغه زمونږ بد بهیویر یا بد برخورد د دې سبب کېږي چې میندې شفخانو ته رانه شي، هغې په کورونو کې زیږونو کې یا په کورونو کې خپل یا خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو اوس ثنی تاکید چې کېږي وایي هر یوازینی مهمه برخه د ټولو مسلکونو په برخه کې چې د یو چا د ژوند د ډیرو ژغورلو سبب کېږي، احترام او هغه ته هغه و حقونه دي چې یوه مور یې لري چې په کلینیک کې باید واخلي، هغه باید خپل حقونه ترلاسه کړي. کله چې یوې مور خپل حق ترلاسه کړه، دا دی چې د مرګ او مړینې کچه راټیټېږي.
ډېره مننه. یو اورېدونکی بل هم راسره دی. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه
فرمان صاحب تاسو ته او غلی درنې قهرمانی مېلمنې ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هلال افتاب یم، خسته خوست نه یم.
افتاب صاحب ښه راغلاس مېرمنې وکي.
کوران وکیان چې ډېر د فخر او د ویاړ ځای ده چې مونږ داسې خويندې داسې قهرمانی اترې لرو چې د ژوند په اړه برخه کې تقریبا تر ډېره ځنه ثبت کړې دي. نو دا د افغانانو لپاره یو خاص زیری ده او یو د ویاړ او فخر ځای ده. مونږ ویاړو ور باندې پر خويندو باندې چې مونږ هر ډګر کې پر اساس کې مختلف مطلب او د دې په زمون کې بل پښتنه دا ده چې د کبیلګۍ یا د نرسینګ کو برخه کې معمولی یا د مور د مشوم د تولد په وخت کې معمولی له احتیاطي رامنځته شي نو درلش.
مننه، ډیره ډیره مننه،
ډیره زیاته مننه تاسو نه. مننه چې دومره توصیف مو کوي. بیا هم لکه مخکې چې ما مور تورمان صاحب ته ویل، دومره توانایي له اوسه پورې هم مونږ نه ده پیدا کړې. زما د دې ټولو کارونو تر شا زما د فامیل لاسو چې ما وکولی شو خپلې تحصیل دې کچې ته ورسو. بیا د زما پلار د خدای وبخښي، زما پلار هغه څوک چې یوازې پلار نه و، زما دوست هم و، زما پلار هم و، زما استاد هم و، زما رهنما هم و، او زما پلار استاد و. نو هغه غوښتل چې خپل اولادونه ټول تحصیل وکړي. دویمه موضوع دا چې موږ د پلار تر څنګ یوه ډېره قوي مور درلوده چې هغه مور د دې باعث شوله ځکه خپله مکتب نه ویلې. هغه کله کیسه کوي وایي زه چې اول ځل کابل ته راغلم، نو هغه وخت کې بیمه وه تقریبا په لومړي ځل، وایي زه چې کله راغلم د بیمې شرکت ته تلم ځکه پلار مې استاد و بیمه و. وایي چا نه مې پوښتنه وکړه چې دا بیمه چیرته ده. وایي یو چا راته ویل چې کور خو نیستې ونه لوهېش. نو وایي ما تحصیل نه و کړی. زما مشره خور چې ډاکټره ده په لندن کې ده، وایي هغه مې په غې کې وایه یا پیدا شوې وایه. نو وایي هغه وخت مې قسم وکړ چې زما د کور نه به بې سواده نفر ونه وځي. او دا زمونږ د مور افتخار چې مونږ تیرا ک د فامیل تشویق او د خويندو ورونو د ټول فامیل
رښتم څنګه انتخاب کړل.
او رښتمه د دې په خاطر انتخاب کړل چې تبابت وړي رغټه لمن لري. ولې زه چې وخزم او ما د میندو درد او یا د میندو مشکل احساس ک، نو د همدې په خاطر باندې زه دې ته واچې دم چې زه د قابلیت غیر رښتې انتخاب کړم. ځکه میندې ډېرې محرومې دي، ډېر زیات مرسته او کومک ته ضرورت لري. او دا مرسته که موږ د خويندې خپل خويندو ته وړاندې نکو، نور څوک نشي وړاندې کولی. دا زما لپاره یو ډېر د خوښۍ رشته وه. یعنې ګر چې وروسته ډېرو خلکو تشویق کړم چې نمرې د ډېرې جګې دي، او فیصدي د ډېره جګه ده، او کولی شي چې طب ووایې او ته یو ډاکټره شي. ولې ما هڅه وکړه چې حتی تر خپل پی ایچ ډی پورې خپل تحصیلات په قابل لګی کې مخې ته ویسم، دې نه نه تشا کېږم مخې ته ځم. دویمه پوښتنه د موږ د دې ورور دا وه چې د قابل لګی او د نرسنګو ترمنځ تفاوت څه دی. قابلیت هغه مسلک دی چې د هغه خدمات میندو ته، ماشومانو ته، فامیلونو ته وړاندې کیږي. یعنی امیدوار د امیدوارۍ نه مخکې، د امیدوارۍ په دوره کې، د امیدوارۍ نه وروسته، د ولادت په دوره کې، حتی د شیدو ورکولو په دوره کې، یو ماشوم ته تر دوو کلونو پورې د مکمل خدمات رایه کوي میندو ته. او نرسنګ په افغانستان کې عمومي ویل کیږي. نرسنګ بیا په مختلفو بخشونو کې لکه په ګوشو ګلون کې، په جراحي کې، په داخله کې، په قلبي کې، په اطفالو کې، په دې بخشونو کې درس وي. او دوی په دغه بخشونو د بخش د نرسنګ د شفخانو کې کارونه مخته وي. او د سی په انګلیسي ویمنو قابلیت واځي د ماتنتی خدمات وړاندې کوي او نرسنګ د نرسنګ خدمات.
بله ډیر ډیر مننه. یو دي مو پښتنه وزخپلم بګی کوم مې
مهرباني تر واسه
پښتنه کې ځم پښتنه کوم په خو باندې سوچ چې ماشوم بچې نوځيږي ماشوم نو دا به په ورونه کې وتړو او سوزنی به کله کبه سی په تړل لا سونو خو پیسې کتاب دغه نشي
خو آرام
یو بل لا شي سم سیده سیب در ارت لاسون اخبی در ارت سم رای وست سیده چه پام آقا در ترل مرد رو کشوی دی سیب یو سپورت مرمانی که اخبی دی خواتا و که لاسون دی خواتا که در پدیر استاس مشورت سر خلکو تا شای مشومان وطری که نخلاص پریدی سنگ سم بی
دیر منه نتوبران سیب یو خبر بایدو که چه ماشوم کل دمون نپیدا کی گی آقا در رشت و دنمو پا حالت کده که چرت منگ یو ماشوم در غسی کلک کتر رو پدی مانا چه منگ خپل در ماشوم در رشت و دنمو یا در غطی دو مخنیوی کړی دی ځکه غړو ته باید وینه ورسیږي. هغه کم پړی چې دی پراکاږي لکه په موټو کې باندې دغه پړی راځي اکثره وخت دغه پړی دوی مقعد چې د ښځې ته وایي په حوصله یا د قسمت مهم په ګردو یا پښتورګو باندې راځي کته بیا په پښو باندې دا فشار راځي چې دا د وینې د جریان د کمیدو سبب نو په دې خاطر باندې ماشوم باید دغه مرشه خونه تړل شي. ولی بیا که د مور د دې په خاطر چې ماشوم لاس پښې اچي یا نه آرامېږي فقط په یو عادي ټوټه کې راتاول چې هغه فقط لږ ریلاکس یا لږ شانته آرامي احساس کړي نو په دې معنا نه چې یو پړی پرې راکش ډېر کلک به تړل بیا دغه پړي تړل دا د وړیو پپړی تړل ویل به چې پښتانه دي چې کلک راشي.
ډېر ډېر مننه اغلی غرشین. یو بل اورېدونکی هم د تلیفون پلی کړی تخنیکي همکار وی بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده بلې له بده مرغه دغه ورور اړیکه له موږ سره پرې شوه. په هر حال د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایې. وادم کړی څو زامن څو ماشومان خاوند مو څه کار کوي په کور کې در ناراضي دی او که نه ټوله ورځ صاحب چلاټ شي دیک په هغه پخوي څنګه؟
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. ما وعده کړی دی یو زیلرمه چې دا غره رشته هم درس خلاص کړی دی رشته ویډیوګرافي فوټوګرافي ده یعنی د اکاسه یو د ویډیو ثبتولو په برخه کې مهارت لري او هغه یو زی لرم چې زما د ژوند ټوله سرمایه ده. بدبختانه باید ویم چې د افغانستان د شرایطو د هغه پلار زموږ نه اخیستی دی. هغه تقریبا د خپل پلار نه یو نیم کلن دوه کلن پاتې شو ولې ما د ده په خاطر باندې چې وکولی شم ده ته هم پلار شم هم مور شم د سره مې اوږه ورکړله او تر دې کچه مې راورسو چې ماشاءالله اوس مې واده ورته کړی دی. یو دوه کلن زی لري یعنی
دنمسی
خاوند او د خپل شخصي ژوند نه ډېره خوشاله یم د دې په خاطر باندې چې هغه څه چې ما غوښتي دي په خپل ژوند کې د خپل ژوند لپاره که کم دي که ډېر دي په هغې مې قناعت کړی دی خپل ژوند مې مخې ته بولی دی. ولې یو شی باید درته ووایم چې په دې په څنګ کې بیا هم موږ افغاني ښځې یعنی د کور کار په ډېره خوشحالۍ باندې
کور کې مثلا کم کار کوئ تاسو ناوې لرئ په کور کې بیا هم څه کار کوئ په کور کې؟
تورمان صاحب زه چې کله بیکاره شم خیاطي کوم دا مې یو شوق دی ولی نه مخکې د دې نه چې شرایط لږ زیقو ما یو د خیاطۍ دوکان درلوده د نورو دپاره مې کالي ګنډل ولې اوس دا چې تدریسي بخش کې ډېره مصروف یم نه شم کولی نه ګنډل مې ولې اوس یې نه په اشپزۍ کې هم نسبتا ښه یم نه نور اشیا پخولی شم او یو ډېره مهمه خبره ده چې کله مې همکاران وګوري نو هغې ته ډېره هم جالبه هغه دا ده چې زما په تناره کې د ډوډۍ پخول ډېر خوښېږي نو معمولا چې
کله
پخولی یم نو کله چې اخترونه زه بیا اختر ته دوه چنده دې باندې خوشحاله یم چې په دې اختر کې به درې ورځې موږ تنور کوو په تناره به زه ډوډۍ
پخوم. جالبه ده چې یعنی په کابل کې په یو ښار کې اوسېدل او هغه هم یو 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 ډاکټره یوه قابله او بیا د تناره باندې ډوډۍ پخول یعنی مختلف اړخونه پالی تاسو په ژوند کې؟
ډېر ښه شو تورمان صاحب. زه چې کله کونړ ته ځم نو هلته زما نه بیا دا یېږي چې زه یو خار کې لویه شوې ما بیا غواړم چې د هغې غوندې ژوند وکړم د هغې غوندې د ژوند نه لذت
واخلم. کونړ په اړه مو ویل غیر دې نه چې کونړ مو لیدلی د افغانستان څو ولایتونه مو لیدلي بهر مو څومره سفرونه کړي دي خواخوا
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. په افغانستان کې مې تقریبا دوه دېرش ولایتو ته سفر کړی دی دو دیش ولایت می ولایت فکر کوم بادغیس تانی متلی دایکونډی تانی متلی دغه دو ولایت تانی متلی او په افغانستان په ټولو ولایتو کې دا کرستیا درته ویم چې ډیر می خوخیږي د سمنګانو ولایت می خوخیږي دا نه پیګم چې ولې دا زړی و مینه د سمنګانو د ولایت سره او بیا کله چې الته بیا د پسرلی مازیګری او باران او تخت رستم تلاشه نو بیا ډیر ډیر یو څه ته د هڅه چې باید مطالعه وکړي او په خارجي سفرونو کې مالیزیا ته مې سفر درلود لاوس ته مې سفر درلود هند ته مې سفر درلود او شرقي اروپا ته یو پروګرام ته تللی وم سفر درلود رسمي سفرونه تلیوم ولی بیا هم هر چا خپل وطن کشمیر دی هر خارجي مملکت ته چې تلیم بیرته چې راغلیم په افغانستان د تیارې نه مې
کاته یو ورځم کې ده دا براخلو بلې مهرباني وکړه ازادي راډیو را
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مسا توخی سبل زابل ولایت مهرباني وکړه بله تو خیسه میره بانی
تو طول مخی تا و مخترانی ملمنی تا سر اغلاس بایم و خوشحالی سمستم وقت را کهی مخترانی ملمنی زخونی دا پشتنه دا سی قبیله سی جوری جی آیا وطسون درست ضرورت داری چو خال درست ووایی باید پانتون ووایی خارج تعدی تحصیلات کهی دانی ایوه پشتنه او دا زموږ د زابل ولایت راغلی د دکتور له شګو سره د دلی دی په یو شپخانه کې کار کوي
ډېر
زیاته مننه اول تاسو هم سلام زه باید ویم چې یو څوک چې غواړي چې قابله شي تر اخره نشو ویلی چې هغه په دوو کالو موږ اکتفا وکړو ول د قابلګۍ پروګرامونه په افغانستان کې مختلف دي موږ دوه درې نوه پروګرامونه درلودل چې یو د انستیتیوتونو پروګرامونه دي چې مستقیم د کانکور امتحان نه شاګرد ځي دوه کلن پروګرام ته کامیابیږي یو د ټولنې قابلیت دي چې هغه پروګرامونه په افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې هغه پروګرامونه کړی چې د میندو د مړینې کچه ډېره لوړه وه دغه پروګرامونه جوړ شولو او د هماغه ولایت نه جنکه اخستل کېدلې بیر د هماغه ولایت کې درسه هماغه ولایت کې ورته ورکړل کېده مې یعنی مکتب یې عمل ته جوړېده بیرته د فراغت نه وروسته عمل ته په هماغه ولایت کې باید کار کړی وي او پنځه کاله باید کار کړی وي دای په قرارداد کې نوشته کېدل نو هغه څوک چې غواړي قابلګي ووایي قابلګي دوه کلن پروګرام دی هر دوه کاله څلور سمستره دی هر سمستر شپږ ویشت هفتې دی څلېرشت هفتې تقریبا درس او امتحان نیسي دوه هفتې هم د دویم چانس امتحان نیسي چې په دې کې موږ تقریبا 50% تیوري یا د نظری درسونه وي او 50% یو قابلیت باید په کلینیک کې کار وکړي د ستاج په دوره کې چې تر څو کوم مهارتونه چې دی هغه لاسته راوړي او مخې ته ویسي ما د زابل ولایت ته سفر کړی دی هلته مې یو پروګرام کتو د زابل شفخانه مې وکتله بیا هم زمونږ ولایت باوجود دی چې مکتبونه پکې جوړ شوي دي ولې ضرورت لري دی ته چې باید ډیر کار ورسره وشي بیا هغه ولایتونه چې لري پراته ولایتونه دي هغه ډیر کار ته ضرورت لري البته یوازې دی ته باید وغوږ کې نه دو چې موږ سره دولت کومک وکړي راځئ چې وګورو چې دغه منطقي خلک موږ سره څه کوي دی باید خپل ولایت مخې ته
اغلی خرشی ستاس پاره چیز ما مطالعه کردی اغا وی چی تاسی لگولان و سرا هم دیر امین لره یا زمنان ده فرهنگی او کلتوری انانات و سرا دودون و سرا دیتا بروس زواب وی خوصی و آوریدون که لرو بله میره بانیو که ازادی را جده بله میره بانیو که ازادی را جده
سلام علیکم
وعلیکم السلام چوک لکم سه
د جلال آباد نه مومن خبرې کوم
اها مهرباني
زما خو ترمن صاحب د ملمنۍ نه دا پوښتنه ده چې د تعلیم ټول افغانستان کې کړی دی او خاص د دې خبره دا ده چې دا څو بچان لري او خپل لکه په کومه سره باندې دا کار ده
مننه ستاسو که څه هم دا ټول پوښتنې ځواب شوې دي خو یو ځل بیا ستاسو لپاره په مختصر ډول تکرار کړم
سلامونه نیکی هیلی ما خپل درس ټول په افغانستان کې ویلې ده د دې افتخار لرم چې موږ په افغانستان کې کولای شو خپل تحصیلات مخې ته بوزو او وعده مې کړې ده یو زوی لرم او په خپل مسلک کې فعلاً خو لیسانس لرم او ماستری مې هم شروع کړې ده نو توکل په خدای ګورم چې کله تر کومه حاضر
شي خدای مهربانه ده بل اوریدونکو هم شته بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اورم
میرے بنی اوکے
اری
اورم میرے بنی اوکے فکر کوم چې اوریدم کې تخنیکی هم کارز ما غږ نه اوري. بلې مهرباني وکړئ ساسې غږ اورم زه. په هر صورت مهرباني وکړئ اغلی غرشین زما پوښتنه کې ځواب کړئ.
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. دا خو تاسو رښتیا اورېدلی دي ځکه یو فرانسوي عالم دی، نه پوهېږم که الماني عالم دی چې اشتباه ونه کړم، نو هغه وایي و انسان مري په تدریجي مرګ باندې، په مرګ خو مري، دا خو عقیده لري، په مرګ خو مري نه پاتې کېږي. ولې ځینې خلک وایي مري کله چې سفر ونه لري، کله چې رنګونو سره لوبې ونه لري، او کله چې مطالعه ونه لري. نو د همدې په خاطر باندې د رنګونو سره لوبې دا نه دي چې مونږه رسامي وکړو، یوازې دا چې د طبیعت د رنګ نه څومره خوند اخلو. او د طبیعت ګلان واقعا د ژوند ډېر تغیرات راولي، ځکه یو څوک دغه موضوع ته له یو څه داسې عمیق ورننوځي نو په دې پوهېږي چې ژوند څومره د تغیر وړ دی، او څومره مونږ کولی شو د دې رنګونو نه خوند واخلو، او خپل ژوند کې د دې رنګونو د استفادو نه وکولی شو خپلې لارې پیدا کړو. او فرهنګي مسله یو ډیره مهمه موضوع ده. تورمان صاحب چې زه هر ولایت ته تلم، دغه ولایت نه مې یو فرهنګي شی راوړی دی. نو په دې سګنی پسرلي کې مې زړه دی چې یو په دې خپل کور کې یو کوټه یا یو اتاق داسې یو کلچر یو فرهنګي رنګ ورکړم چې د هر ولایت یو نمونه ولري.
مونږ دعوت نندارتون جوړ کړئ.
ولې نه، همیشه هم دعوت. او یوازینی شی چې مې ډیر خوښیږي چې همیشه غواړم هغې نه استفاده وکړم، هغه دا د استالیفی جیکونه، یاد د کلالی جیکونه او کاسی او دادی چې غواړم
دې نه دې کاسو کې به شروع ډیر خو
ډیر استفاده وکم.
یو مسلکی پوښتنه به وکړو. اگر شي نه غدا چې ځنی کسان خپل ماشومان ته خپل شیدې نه ورکي، پودری شیدې ورکي، تاسو په نظر باندې د مور شیدې د ماشوم لپاره څومره یو مکلفه غذا ده؟ که څه هم دا موضوع تکرار ولې په کلو باندو کې کېدې شي، ځنی کسان بیا هم په هویت ضرورت لري، او تر کوم وخت پرې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي؟
ډیر زیاته مننه تورمان صاحب. ډیر عمده موضوع ده چې په دې باندې سخت کار اوس روان دی د عامه روغتیا په وزارت کې. د مور شیدې د یو ماشوم لپاره 100% ضروری دي. او په اول شپږ میاشتو کې، یعنی د ماشوم د تولد نه وروسته څومره چې زر کېږي، په اول سات کې باید د مور شیدې ماشوم ته شروع شي. حتی اوسنی طب خو وایي دغه تحقیقات چې دغه تیره هفته وویل شو چې څنګه چې ماشوم تولدیږي، مخکې د دې نه چې هغه د پیسلا د ماشوم نوم د مور د پلاسنتا نه قطه شي، د دې نه مخکې اول باید ماشوم د تیرې ودل شروع کړي. او یو مور باید د شپږو میاشتو لپاره خپل خالص شو د خپل ماشوم ته ورکړي، یعنی د هیڅ نوع نور غذایي مواد یا وچو شیدو نه دې سره استفاده ونه کړي. او د شپږو میاشتو نه وروسته بیا څنګه نور زمیموي یا متمم غذایي دي چې هغه ورسره شامل دي، که یو مور حداقل باید خپل ماشوم ته دوه کاله شیدې ورکړي.
دوه کاله شیدې ورکړي. یو بل موضوع چې ډیر وخت زور سره مخشوه هم په دې وروسته کې بحثونه هم کړي دوستانو سره، ولې زموږ بحث په ډیر مسلکي نه و. غواړم ستاسو نه پوښتنه مطرح کړم چې په دې وروسته کې ډیری زیږونونه چې کېږي د عملیات په واسطه باندې کېږي، حال دا چې پخوا به دغه شی ډیر کم و. زیږون پر مهال عملیات نه و. ایا فکر کوئ داسې نظرونه موجود دي چې ځینې ډاکټر صاحبان دې لپاره چې مور عملیاتی د ماشوم د زیږون پر مهال چې هغه د عملیاتو نه دی خپله ګټه یا نفع ترلاسه کړي، ځینې نور بېلابېل نظرونه هم لري، خو غواړم مسلکي نظر له تاسو واورم.
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. په اول کې خو هغه میندې چې نه د ماشوم مشکل ولري نه مور مشکل ولري، دی باید نورمال ولادت وکړي، یعنی په عملیاتو باندې باید ولادتونه کوي. ولې عملیات هغه میندې چې عملیاتیږي او یا کله د عملیاتو میز ته ځي، هغه میندې دي چې یا مور مشکل لري یا ماشوم مشکل لري. د مور مشکل دا دی چې مور نشي کولی نورمال ولادت وکړي، یا د حوصلې اډوکي، یا د خپل د حوصلې اډوکي واړه دي، په اصطلاح پلویک چې ورته په انګلیسي کې وایي، یا دا دی چې ماشوم د فشار نه لاندې دی، د ماشوم د زړه ضربان خراب دي. که چېرته مور ته وخت ورکړي چې نورمال ولادت وکړي، شاید ماشوم د لاسه ورکړي، یعنی زین استدبابات یا زین هغه شین دي چې هغه په نورمال ولادت کې هم مورته نقص رسیږي هم ماشوم ته نقص رسیږي دی
وایي. خو دا مثلا په خام ول ول عملیاتونه ډیر نه
خو ول یو شی و چې په خو ډیر کم خلکو شفخانو ته مراجعه کول او دغه میندې بینوم وړ کېدل چې څوک په قصه کې نو مور به دوه ورځې درې ورځې په ماشوم مریض او بل اخر به مړ کېدل. ولې اوس دغه یو لار ډیره ښه علمي لاره ده چې د یوې مور او ماشوم د مرګ مخنیوی کوي او په هغه ډیر لنډ وخت کې د مور او د ماشوم ژوند ژغوري.
ډیره ډیره مننه اغلې غرشین. ما دونه پوښتنې تاسو نه وکړې که تاسو په زړه کې څه پوښتنه کړې مې ډیره
زیاته مننه تورمان.
اور اختیار د عمر پوښتنه مې ونه کړه ځکه د عمر
نه زه بیا رښتیا درته وایم زه په نولسم د جدي شپږ څلوېښت کلنه شو.
شپږ څلوېښت اوس هم شپږ څلوېښت نه ښکاري ځوان ښکاري. هر حال دا ډېر پاره چې د فرهنګي مسایل مو ویل او د ګلانو سره مینه کنه دا موزات دا سړی ځوان ساتي. ډېر ډېر مننه قدرمن اوریدونکو. د مورا تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس د انسټیټیوټ مشره یا رئیسه او دغه شان د قبلو د ټولنې غړي دغه شان د سرطان سره د مبارزې په وړاندې د مبارزې د ټولنې غړي اغلی الهی غرشین و چې په دغه خبرونه کې تاسو پوښتنو ته ځوابونه وویل. تاسو هم د دې خوږې او ښکلې مسلکي خبرې واورېدلې. تر بلې خبرونه پدې چې زه بیا هم د مخکخي خزي په یو بل خبرونه کې حاضرېږم او ملمنه به هم لزان سره په سټوډیو کې ولرم. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خاونه ولرئ.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې کامل خځې تر زیګون مخکې د دې موضوع په اړه معلومات ولري کومې ستونزې به یې حل شي. طبيعي ولادت څه ته وایي؟ کومې حامله خځې چې له ولادت مخکې تشویش او اندېښنه لري له څه ستونزو سره مخ کېدل شي؟
یو زخفل هم لداسې او حالت سره مخامخ شوی وم.
مور حتی په دې هم ډارېږي که دا دردونه له دې اندازې هم زیات زبې سره رقم تحمل وکړم.
ښځې کله له سیزارین سره مخ کېږي که چیرې حامله ښځې په لومړي ماشوم عملیات شي راتلونکي ماشومان به هم په عملیات زیږوي که نه؟
یو عاجل عملیاتونه دي یو سلیکټیو دي.
په دې اړه مو یو راپور برابر کړی چې اړوندې ادارې مسئول کسان او خپل خځې مو پکې پوښتلي دي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د نسایي او ولادي برخې له یوې متخصصې سره مو مرکه کړې ده. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې کته هم صحي او روغتیایي بنسټونه تر ډیره هڅه کوي چې د مور ماشوم مړینه راکمه کړي او په دې برخه کې ځینو هڅو ښه پایله هم ورکړي. خو لا هم د زیږونونو پر مهال ښځې د مرګ له خطر سره مخ کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې د تیر په پرتله د مور ماشوم مړینه کمه شوې او دغه وزارت هڅه کوي لا نور ګټور او موثر خدمات هم وړاندې کړي.
په مرسته تر سره شوی خی چې د مور ماشوم مړینه د تیر په پرتله په هر سلو زرو خزو کې 200 تر کم شوی. خو د دې لپاره چې دا شمیرې دقیقې دي کنه موږ یوې کمیټې ته مسولیت ورکړې چې معلومه کړي آیا واقعا د مور ماشوم په مړینه کې په دې اندازه کمواله راغلی
کنه.
خو تر ولادت مخکې له خزو سره د مرګ خطر بیره او د ولادت پروسې په اړه د ناسمو معلوماتو شتون هم هغه مسأله ده چې د ډاکټرانو په خبره په خطرناکو زیږون نو کې رول لري. د کابل اوسیدونکو شایما د خپل کشر خور کیسه کوي چې دوه ماشومان په ګډه تر هغه وروسته سخت شول چې زیات اندېښنې کړي و.
تشویش داشت همیشه
تل به اندېښنه کوله. لایوی خو د ولادت د دردونو زغمل ورته سخت کاریدل. لا بلې خو د خسر کورنۍ وهل او ټکول چې باید زوی وزیږوي. دوه ځلې پرل پسې ماشومان سخت شول. ډاکټر ته مو چې یوړه ویلې تشویش کړي نو ځکه لدی حالت سره مخ شوې ده.
را مې وفتان کې تشویش زیات میکرد.
په اکثر افغاني کورنۍ کې د خزو د میاشتنی عادت حاملګۍ، ولادت یا زیږونونو په اړه واضح خبرې نه کیږي. له همدې کبله ښځې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. شپږویشت کلنه نازنین بیا وایي کله چې حمله وه هیچا د ولادت د پروسې په اړه معلومات نه و ورکړي، او دې هم د شرم له کبله له چا پوښتنه نه شوی کولی.
کله چې ښځه ولادت کوي باید د فامیل مشران هغې ته معلومات ورکړي تر څو چې هغه د دې حالت سره مخامخ کیږي چې ونه ویریږي. په اکثرو فامیلو کې دغه رواج دی چې هم هغه ښځه چې خپله لومړی امیدواري وي هغه پوښتنه نه شي کولی، هم دغه فامیل مشران هغې ته رهنمایي نه کوي. نو دا د دې بحث کېږي چې ښځه د ولادت په وخت کې ډېره وویریږي، او زه خپله هم له داسې یو حالت سره مخامخ شوی وم. کله چې فخانه ته راغلم زما درد مې بیخي د یاد راوړل کړم چې نورې ښځې ولیدلې.
ډاکټران وایي په افغانستان کې زیاتره ولادتونه په دوه ډوله صورت مومي، چې یو ډول یې طبیعي زیږون دی او مور پکې خپل ماشوم په نورمال ډول زیږوي چې د مرګ خطر یې هم کم وي. د ملالۍ روغتون سرطبیبه ډاکټر حفیظه عمرخیل وایي په اوسط ډول هره میاشت 15,300 ناروغان لري چې له بېلابېلو سیمو څخه دې روغتون ته مراجعه کوي.
د هر میاشت په مقایسه زه درته ویلی سم 15,400 یا 15,300 مراجعه مونږ لرو په روغتون کې، چې مکمل تر اوسه پورې 15 میندو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده په روغتون کې، او هغه هم پس دې نه چې مونږ بررسي کړیم دي خپل دوی نه وخته روغتون ته مراجعه کړې ده.
بخت زمينه چې له بغلان ولایت د کابل ملالۍ روختون تر غلي وای د ماشوم زیږیدل یې په طبيعي ډول تر سره شوی. د هغې په خبره تر ولادت مخکې تشويش لرلو، خو اوس خوښه ده.
ډېر تشويش مې درلود چې څنګه به سمړه به ژوندې وي. ډېر وخت مې ژړل، شکر اوس ډېر خوشاله ماشوم یې جوړ دي زم جوړې چې په خوشحالي چې په جوړه څوک ماشوم یې راښکاره کړي چې دا د ماشوم چې پیدا سو بیا ډېر خوشاله.
د زیږونونو بل ډول سیزاریان یا عملیات دی چې ښځې په خاصو حالتونو کې اړ کېږي عملیات خونې ته یوړل شي. اته دېرش کلنه پلوشه وایي دی 15 ماشوم دی چې په عملیات یې زیږوي. د هغې په خبره که څه هم د ولادت په جریان کې په درد نه پوهیږي، خو تر هغه وروسته یې د ملا او ګیډې په برخه کې شدید دردونه محسوس کړي دي. پلوشه وایي په وروستي ځل عملیات سره دومره ضعیفه شوې چې د پورته کېدو توان نه لري.
15 واړه عملیات چې 15 ماشوم کې نور داسې پازاب ومه چې هېڅ ګرځېدی نه سوی، بیا هم کش کېدم خپل کار خو مې کوو مجبوره ومه. حتی داسې ناتوانه ومه چې ما د خپل ماشومانو ته کتل چې په کوټې کې ګرځي، ما به داسې احساس کړه خدای له ما نه دا ماشوم ډېر قوي ده. زله د خپل 15 کلن یا 1 کلن زویش کمه ډیره ناتوانه وم. اته کله کله به چې ټوخی به ټوخی دم به یا به زکام کېدلم، د اختیار برشکته مو به چې خدای اوس کده سره مې کول کې نه یا مسلمان ممسایه نه ما به د کول مې کترشک پرتی.
په ورته وخت کې یو شمیر افغاني ښځې بیا شکایت کوي چې په افغانستان کې ځینې خصوصي روغتونونه هڅه کوي ښځې د طبیعي ولادت پر ځای عملیات ترجیح کړي. د دغو ښځو په وینا هغه میندې چې د ولادت پر مهال په خصوصي روغتونونو کې عملیاتیږي، نو د صحي خدماتو لګښت هم لوړ وي. پری ګل چې یوه ورځ یې د ماشوم له زیږیدو کېږي او د کابل په ملالۍ روغتون کې بستره ده وایي کله چې د ماشوم د زیږیدو وخت راغی نو لومړی یوه خصوصي روغتون ته تللې وه. هغوی ورته سپارښتنه کړې وه چې باید عملیات شي. د پری ګل په خبره د سیزارین یا عملیات نوم اورېدو وروسته یې حالت دومره خراب شوی و چې ضعف پرې راغی، خو دا چې اوس څنګه ده خپلې وای.
بیا ته تایوانم ډیر غټ دا مخکل وخت دردونه شروع شوې دي ته عملیات کېږي. ډیر شکر باندې راغې، دومره شکر باندې راغې چې یو طرف نه مې خپل سړی او بل طرف نه مې ورور غي کې نیول او مې دومره شکر باندې راغې. بیا ته د دولتي ته راغلو، بیا دولتي ته چې راغلو تایوانی ولا مې دومره دردونه مې پوره شو وخت نه پوره شو هغه نورماله پاک سوتره ولادت.
د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا وای خصوصي روغتونونه هم د دې وزارت تر کنټرول لاندې دي، او د عامې روغتیا وزارت د نظارت ډله هر کله خصوصي روغتونونو ته ځي او څارنه یې کوي.
نظارت د یو قسمت به په شکل شدید
په دې برخه کې موږ په جدي توګه نظارت کوو. خلک د دولتي روغتونونو په څیر له خصوصي روغتونونو هم شکایت کولای شي. کوم روغتونونو کې مو چې لیدلی له ناروغانو بې ځایه پیسې اخیستل شوي یا هغوی ته غیر ضروري معاینات ورکړل شوي یا هم له ناروغ سره ناسم چلند شوی دی، د عامې روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او د افغانستان د طبي شورا په ګډه ورته رسیدګي کړې ده.
حتماً به مشکل شون رسیدګي.
له بلې خوا د کابل اوسیدونکو لیما صافی بیا وایي خصوصي روغتونونه په دې ښه دي چې ټول وسایل یې مجهز دي او کارکونکي هم له ناروغانو سره سم چلند کوي. د لیمې په خبره په دولتي روغتونونو کې ډاکټران کمی او ناروغان یې زیات دي، له همدې کبله ورته سمه رسیدګي نشي کولای.
دولتي روغتونونه چې کنه ډېر بد رفتار کوي، حتی به وسله کېږي، حتی بعضی وقت کنزل هم ورته کوي چې مریضان ډېر بد حالت کې هم وي، نو دوی دغه رفتار هم ډېر خنۍ خصوصي یعنی هر څه مجهز دي، همسومه فیس چې اخلي عموماً مریض ته قدر عزت هم ورکوي کې رفتار خصوصي کې یعنی هر څه ورته په وخت رسیږي.
که څه هم د عامې روغتیا وزیر له ناروغانو سره ناسم چلند د قانون او پالیسۍ خلاف کار بولي، خو دا مني چې لا هم په دولتي روغتونونو کې نرسانې او ډاکټرانې کمی دي. د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې به یو شمېر نورې مسلکي قابلې هم دولتي روغتونونو ته ور وپیژندل شي.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای شي.
ولادت څه ډول پروسه ده؟ ښځې کله له سیزاریان سره مخ کیږي؟ که چیرې حامله ښځې په لومړي ماشوم عملیات شي، راتلونکي ماشومان به هم په عملیات زیږوي که نه؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتي غني د نسایي اولادي برخې متخصصې فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
ډاکټر صاحب امرخیل، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. که په لومړي سر کې په دې باندې وغږېږو چې ولادت څه ډول پروسه ده او طبیعي ولادت کوم ډول ته وایي؟
ولادت یو نارمل پروسه ده، اما هر نارمل پروسه کېدای سي چې خطرې سي. ولادت هغه مرحلې ته وایي، هغه زمانه چې د مور دردونه شروع کیږي او رحم شروع کوي مخ په خلاصېدو، الا د دې چې طفل راوځي او پس لغه ټوله جوړه راوځي، په دغه مرحله کې ولادت یو ختمه مرحله ده. کېدای سي دا پروسه نارمل هم مخکې تلاړ سي، یعنی هیڅ مشکل نه لري، نه طفل مشکل ولري نه مور، اما کېږي چې دا خطر سازه هم سي، به هغه پسته نور مشکلات پوجي.
که چېرې ووایي چې د زیږون پر وخت سزارین یا عملیات څه ته وایي؟
دا دوه شکل دي، یو عاجل عملیاتونه دي، یو سلکتیف دي. یعنی سلکتیف هغه عملیاتو ته ویل کیږي چې مور ماینه کیږي، ساختمان د وجود دی مور کېدای سي چې مساعد یا ولادت نه وي، په دې اساس مور ته مخکله مخکې ویل کیږي چې ته باید عملیات سي. اما ډیری وخت دغه حالت یو عاجل حالت ته هم تبدیلېدای سي چې هلته مور درد لري مګر مشکل په طفل کې پیدا کیږي، قلب طفل ضعیف کیږي، یا هم مور خونریزی پیدا کوي یا نور مشکلات. دا اوله مرحله هغه حالت ده چې له شروع د دردونه الا هغه زمان چې رحم تقریبا 4 سانتي وزیږي. دا مخفي مرحله ده، کېدای سي حتی میندې یوه شپه او دوه شپې هم پدې کې دربر ونیسي، اما بعضې میندې دي چې ډېر زر دا پروسه مخکې وړي. دویم مرحله یې له هماغه 4 سانتي نه چې رحم خلاصیږي او شروع کی تر 10 سانتي پورې، دا دویمه مرحله د ولادت ده. درېیمه مرحله طفل مکمل راوزی پس لغه دی جوړې د راوتو مرحله ده. که ډېری وخت طفل راوزی او هم جوړه راونه وزی، هغه هم مشکلات سبب دی عملیات د مور کیږي.
ځینې ښځې وایي کله چې په لومړي ماشوم یوه ښځه عملیات شي، هغه به راتلونکي ماشوم هم په عملیات زیږوي، دا څنګه ممکن؟
که علت د عملیات دا وي چې د مور اډوکي ساختمان داسې یو نارمل حالت ونه لري، په کسل په سلوک دا خبر صحیح ده. اما که داسې یو حالت وي چې دلته طفل ته خطر سازه سوي، مور اوبې کمې سوي دي، خونریزي پیدا کړې ده، جوړه مخکې له وخته جدا سوې ده، په دې حالت کې مور عملیات شوه، اما دویم طفل که دا دوه کاله یا درې کاله بعد راوړي، دا نارمل ولادت کولی سي.
د حامله میندو ناکافي یا ناسم معلومات هم کله ناکله د دې سبب کیږي چې ښځې د ولادت پر مهال له ستونزو سره مخ کی.
بله بله، دا تاسو خبر بالکل دقیقه ده. ډېر خلک د دې اثر د خبرو د خلکو لاندې ځي، مثلا که دوی مریضان مراجعه وکړي او موږ ورته وایو چې موږ غواړو مخکې له مخکې تاسو یو معاینه کړو، موږ تاسو حوصله نارماله وکړو، یا معلوم سي نارماله ده، نه ده نارماله، یا پسرا تلویزیونی معاینه درته کوو چې ماشوم وضعیت معلوم سي او به معلوم سي، دوی ممانعت کوي، وایي نه موږ ته ویل سوي دي که ډاکټر تاسو معاینه کا، امکان لري مخکې له وخته ولادت وکړي، امکان لري خونریزي پیدا کړي، همدا خپله ډاکټر زه معاینه کړم دغه مشکلات ته پیدا شو. دا ذهنیتونه د خلکو دي چې دوی ډاکټر ته کمتر مراجعه کوي او هیڅ اجازه نه ورکوي، حتی یو الټراساوند یو ساده معاینه ده، حتی په دوی کې مشکل لري، وایي چې هغه شوه ده طفل ته نقص رسي.
روحي استرس او اندېښنې څومره حامله میندو ته زیان رسولی شي؟
په وخت تشویش کې درنه ټول رکی چون مور یو ډار لري مقابل کې مور حتی په دې هم ډاریږي که ښه مثلا دا درنه له دې اندازې هم زیات زو بسره رقم تحمل وکم که بیا هم ونس وکړه له طریق د سیرمه له طریق د بعضې پچکاریګان نه یا بعض تابلیتونه مونږ دردونه بهتره پیدا کولی شو. دا مصنوعي درد که کنترول شي واقعا ضرر نه لري، اما که کنترول نشي یا په اصطلاح مریض قبلا عملیات شوي هغه ته ورکړل شي ډېر خطرناکه ده، یا طفل ډېر غټ وي هغه ته ډېر خطرناکه ده، یا اوبه د ناس ډېرې زیاتې وي هغه ته هم ډېر زیات خطرناکه ده.
په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
What does love?